په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
سلیمه شیرون به د مشال خبرونو سرټکی د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د درو پولیس سرتیرو د وجنې پر ضد نن په درېم ورځ هم په جوب کې احتجاجي پرلت دوام لري. قائم مقام بلوچ مشر او د سنټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. نن په هند کې د شانګهای همکارۍ سازمان غونډه کیږي. کویت د دوشنبه پر ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د درو پولیس سرتیرو د وجنې پر ضد نن په درېم ورځ هم په جوب کې پرلت روان دي. دا پرلتوال غوښتنه کوي چې په شیرانی ضلع کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ترمنځ پر قومي سړک د سرحدي عسکرو چک پوسټ ختم شي. چیرې چې د جولای په دویمه نیټه د پاکستاني طالبانو له لوري د پولیسو پر یو چک پوسټ د برید په نتیجه کې درې پولیس والا وجل شوي وو. د دې پیښې نه پس د سیمې قبایلي مشرانو، مدني فعالانو او سیاسي کارکوونکو د دغو پولیس سرتیرو مړو سره د جوب د کمشنر د دفتر مخې ته جی پرلت پیل کړی وو او د مړو د خخولو نه انکار کړی وو. خو تیره ورځ د انتظامی سره د مذاکراتو پس د غمړی پرون خاورو ته وسپارل شو. قائم مقام ولسمشر او د سنټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. د نوي بدلون لمخه که څوک د نیب د ادارې لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به د 14 ورځو پر ځای 13 ورځې وي. د نوي صدارتي آرډیننس لمخه که کوم ملزم د احتساب د قومي ادارې سره په پلټونو کې تعاون یا همکاري ونه کړي نو د نیب د ادارې چیرمن د هغه کس د گرفتارۍ امر کولی شي. تیره ورځ د جولای په 14مه د احتساب په قانون کې دا بدلونونه مخکې وفاقي کابینې منظور کړل او بیا د لاسلیک کولو لپاره ځایناستي ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. تیره شپه د سنجرانی د لاسلیک کولو نه پس اوس دا بدلونونه د قانون برخه شو. د دې نه مخکې د موجوده حکومت لخوا چې څومره قانوني مساوات د لاسلیک کولو لپاره ولسمشر ډاکټر عارف الوی ته واستول کېدی نو هغه یو شمېر مساوات د لاسلیک کولو پر ځای د بیا کتنې لپاره واپس کولې. خو ولسمشر ډاکټر عارف الوی دا مهال د حج لپاره په سعودي عربستان کې دی. تا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د موسمیات او قومي ادارې په هیواد کې د جولای له درېمې تر اتمې پورې د پشکال د بارانونو د شروع کېدو پیشنګوئی کړې ده. د جولای پر دویمه جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د جولای له درېمې نه به د پنجاب او سند اوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په پیښور، بنو، لکی مروت، وزیرستانونو او غریزو سیمو لکه سوات، ملکن، شانګله او نورو شمالي سیمو کې د باران سره سره د تندرونو او تیزې سیلې امکان دی. په بیان کې د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د بارانونو نه پس د سیلابونو راوتلو پیشنګوئی هم شوې ده. د جنوبي وزیرستان د انګورډي ولسوالۍ چې په سرحدي دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا د بندیزونو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله په ساعتونو انتظار کوي او په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي. د انګورډي یو اوسیدونکي دین محمد د جولای پر درېمه مشال ریډیو ته دغو ستونزو په اړه وویل.
دوی دوه ګنټې په انټری کې خالي تروي، کله کله ډېټ هم ورته بند کړو. دا خلک د سخت مشکلات سره مخامخ دی. بله پنګورډه کې نټورک هم شته. دا خلک چې کوم دی، دا د افغانستان چې کوم افغاني سیم دی، هغه نټورک کې استعمالوي.
دا خلک غوښتنه کوي چې په سرحدي پوله دي د دوی ستونزې حل کړل شي، ګنې احتجاج به پیلوي. د شنګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشري ده کې بعد افغانستان پر وضعیت هم خبري وشي. دا سرمشري ده په هند کې جوړیږي. هند په شنګهای کې د دایمي غړیتوب د ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه سازمان د سرمشري دي کوربه ده. د دې غونډې مشري د هند وزیر اعظم نریندرا مودي کوي او خپل پاکستانی سیال شهباز شریف ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. او رسته خبر دا چې کویت د دوشنبه په ورځ یو دل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې ایران په خلیج فارس کې د قدرتي ګیس د ذخیرو په یوه متنادیه سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ. کویت ټینګار کړی چې له سعودي عربستان سره په ګډه د سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. دا پس له هغې ده چې تېر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پرمختیا په اړه موافقه وکړه. ایرانیان د ګیسو د زیرمې دې ساحې ته دینار شوای خو کویت او سعودیان ور یی د دورا په نوم یادوی. په دې سیمه باندې ایران هم داویداری لري او په دې ساحه له سوله سي دراهي سي جنجال روان دی. د کویت د بهرنو چارو وزارت ویلي دغه هیواد یو ځل بیا ایران ته بلنه ورکوي چې د سمندري پولو د ټاکلو لپاره خبرې اترې پیل کړي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. پروانه پروانه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سمیز موضوعات رپورټونه لرو. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د وسلوالو په برید کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې پر ضد احتجاجي پلت نن پر دریم ورځ هم په ژوب کې روان دی. د پاکستان موقتی ولسمشر صادق سنجرانی بیگانه وخت د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون فرمان جاری کړی دی. پر خدا انګور اډې او شاوخوا اوسیدونکي پر هغه پوله افغانستان ته په تګ او راتګ کې له ستونزو سر ټکوي. د پاکستان د پور پاړه د هیواد د حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ تر تړون وروسته پرون د کراچۍ د ونډو بازار پورته وخوت. یو اقتصاد پوه وایي د پاکستان اقتصادي مسلو د حل لپاره پر اصلاحاتو عمل ضروری دی.
پایدار یو مستقل ګټه نه ده، دغه ریفارم چې دی په دغه باندې عمل وکړي نو موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل تبلی شي پاکستان کاروي.
او ډیر کلونه پخوا برېټانیا ته کړه شوی او پښتون وایي په لومړیو کې له سختو حالاتو سره مخ وو.
بل خلق بل عجیبا بل کلتور نستاسو چکم پڑوسی دے گاونڈی دے غطف سر خبرنے کی لس کالا سر خبرنے بے کن
دیل دال مشال ریڈیو سروس. اوس پراشو رپورٹونو تا دا جولای پر درائی ما سہر وقتی دا بلوچستان پشیرانی ضلع کی پی وسلوال برید کی دا درو پولیس سرتیرو دا وجن زد احتجاجی پر لت نن پر درائی مرز هم پر جوب کی روان دے. پلتوال غوښتنه کوي چې په دې ضلع کې د خیبر پختونخوا بلوچستان ترمنځ پر لوی سړک د اف سي چک پوستې ختم شي. پلتوالو تر پرون مازیګره د احتجاج په توګه د وژل شو پولیس سرتیرو د مړو له خخولو انکار کړو خو وروسته یې د هغوی جنازې وکړې. دا چې په دې اړه د بلوچستان حکومت تر اوسه څه ویلي او یا هم کړي دي پر دې او د احتجاج په اړه معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان په ضلع شیرانی کې د جولای په دویم نیټه د درې پولیسو والا د وژنې په ضد په ژوب کې پر لت نن درېم ورځ هم روان دی. د دې څخه له مخه د جولای په درېم نیټه د پر لت د مشرانو او د ژوب د انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په نتیجه کې هغه درې واړه پولیس والا مړې و خاورو ته سپارل شوي دي. د پرلت د مشرانو په وینا چې سبا ورځ به په ژوب شیرانی کې په بشپړه توګه پیجام اړتال وي. پر دې مهال غوښتنه کړې ده چې د جولای په پنځمه نیټه دي څوک د ژوب د رئیس اسماعیل خان ترمنځ پر یاد کامی سړک سفر نه کوي. په دې ترڅ کې د جولای په څلورمه نیټه د ژوب د تجارت د اتحادیې ضلع مشر باران کلیوال و مشال ډډو ته وویل چې سبا ورځ دي خلک د ژوب د رئیس اسماعیل خان د سړک د لارې سفر نہ کوي.
درنا جاری دا سبب دا نصر روڈ پر سلجری پر مکان کم غفل دی پر دی پلا باندې بند وی روپ دی خان کم لو الارا دا پیجام ارتال دی سبا طالب بیا بزاند لا عمل ال اعلان ایت کول پکاری مخمس دا سلور مطالبه وی یا اول غسنه دا غو سی دا چق پور دا نصر غ ختم کړل سی او دوم مطالبم دا غوا سی دا ډی ان ایس چیش دا وسی دا کس غ او دا دریم مطالبم دا وسی جوډیشل انکوایری دا وسی بل مطالبم دا غو دی دا جایزه مطالبه ده شروع را دغه اف آی آر کم دي دا کم عدالت ذمہ وار کسان دي دغه خلاف ده وشي.
بل پلو ته ده پرلت ده برخوان لوري یو ځل بیا ویل سی وی دي چې ترڅو یې غشتن نه وي منل سی وی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. د ژوب د کمشنر د ودانی او مخته د تیرو درو ورځو راهیسې د روان پرلت په اړه مشکله د ضلع شیرانی د مرستیال کمشنر اسمت الله مندوخیل څخه وپوښتل نو هغه راته وویل چې کومې غوښتنې د دوی سره اړه لري هغه به دوی اواروي او دا ډول چې کومې غوښتنې د وفاق یا صوبې سره تړلې دي هغه به کمشنر و صوبې او مرکز ته د یو خط د لارې ولېږي. د نوموړي په وینا چې د ژوب ځای چارواکي د پرلت د ختمولو په خاطر به نن یو ځل بیا د پرلت د مشرانو سره بله ناسته وکړي. دا د ونې وړ ده چې د جولای په دویمه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان د ضلع شیرانی په دانسر سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو او پولیسو پر چک پوسټونو باندې برودونه وسول چې له امله یې درې پولیس والا وژل شوي وو. او د چارواکو په وینا چې د امنیتي سرتیرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کسم وژل شوی دی. د چا مړی چې د شناخت لپاره یې تر اوسه په سیول هسپتال ژوب کېښی دی، لیکن څوک خپل خپلوان نه دي میندل شوي. وروسته تحریک طالبان پاکستان نه یوازې د یادې پیش دي مداري قبله کړې وه، بلکې په لویه کچه د پولیسو تر څنګ و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني زیان رسولو ادعا هم کړې وه. بل پلو ته د سرحدي عسکر له لوري تر دمګړي پورې د یادې پیش په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا نه یوازې په یاده پیښه کې د درې پولیسوالو تر څنګ د یو اف سي ایل کار د مړینې تصدیق شوی دی، بلکې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو هم د پیش په اړه رپورټ طلب کړی و.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د پاکستان موقتی ولسمشر او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی بیگانه وخت د قومي احتساب ادارې یا نیب په قانون کې د بدلون فرمان جاری کړی دی. دا بدلون پرون د جولای پر دریمه اول وفاقي کابینه منظور کړل. دا بدلونونه او بیا د لاستیک لپاره ځایناستي ولسمشر صادق سنجرانی ته واستول. دا چې تر دې اقدام وروسته به د نیب قانون څه ډول وکارول شي، په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
په دې آرډیننس کې د کم مخ کې چې د نیب د قانون په بنیاد یو ملزم چې پچا به تور وو په هر یو مقدمه کې، نو سوال لس ورځې به هغه د نیب کېد کې بند کې حراست کې تحقیقاتو لپاره پښتنو لپاره پاتې کېده. هغه موده اوس یو میاشت په ډېر شو ورځو پورې غزولې شوی ده. یعنی نیب به اوس کولی شي چې یو ملزم پچا باندې تور وي هغه که نیول شوی وي، نو هغه به لکه ډېر شو ورځو پورې د دې په بند کې د تحقیقاتو لپاره پاتې یو هو پکې ده. او دویم دا چې د نیب تدا اختیار هم د دې نوې قانون په بنیاد ورکړی شو چې نیب کله احساس کړي محسوس کړي چې یو ملزم دوی سره په د تحقیقاتو په دوران کې همکاري او تعاون نه کوي، نو دا هغه د نیولو اختیار هم اوس نیب ته ورکړی شوی دی. او تیر شپه نا وخت کابینه د دې منظوري ورکړې ور د قانون، حالانکه دلته به یو خپل اوریدونکو ته هم چې په خپل باندې د موجوده حکومت اول چې کوم نوی ورځې نه درې میاشتې و د نیب حراست کې د ملزم د پاتې کېدو، هغه دوی په خپل باندې تیر کال په سوال سره ته کام کړی و، لیکن اوس بیا د قائم مقام صدر تابع قانون لیک او دا ویلی شوی دی په بیان کې چې د وزیر اعظم په مشوره باندې هغه دا کار کړی دی، پاغي باندې دستخط کړی. یو بل تکنیکی مسله دا مخکې هم موږ ذکر وکړ چې قومي اسمبلی خو په کال کې د بجټ منظور شو په سلیریشتم د جون باندې، نو بیا تر اولسم د جولای هغه د قومي اسمبلی غونډه هغه ځندول شي وا. یعنی هغه د څه وزنی خلک وای چې قانوني ماهرین چې هغه روانه وا هغه تر نامعلومه مودې نو ملتوي شوی. نو قانون دا دی چې آرډیننس هغه وخت جاری کیږي کله چې د پارلیمنت اجلاس نوی رقومي سمندر سنټ اجلاس نوی، لیکن اوس دا ویل کیږي چې قانوني تور باندې هغه د بجټ هغه اجلاس چې وو هغه په خپل ځای باندې روان دی او سورز پس هغه د ناس ته مونږ دا پکې وبله را پیدا شو. اوس بل خبردار چې ولې به دا کار شي مختصر به وایم، نو حکومت خو په بیان کې د دې وجوهات نه دی بیان کړي، لیکن یو سوچ دا دی چې دا وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف کې سنتي او نن هم هغه نیب هم طلب کړی دی په ډیرو دو کې سنو کې القادر ټرست او چکم توشا خانه کې استیا سرکاري گیفتونو مسله چې وو، خو لیکن نو تازه پرمختګ دا و شو چې اسلام آباد های کورټ باندې عمران خان چې کوم مشر قاضي چیف جسټس ته هغه باندې 13 ورځ د توشه خانه کیس پاړه باندې د عدم اعتماد اظهار کړی وو. نو سهار دا سره پوټونه ورکړې شول چې اسلام آباد های کورټ توشه خانه کیس هغه د عمران خان خلاف یو لحاظ سره داغه هغه سماعت چې دی هغه ختم کړی دی، یعنی د دې د موقف د پی ټی آی چې هغه نشي اورېدی. توشه خانه کیس داسې نه چې هغه باندې یو مقدمه درشي، نو اوس د سپریم د اسلام آباد های کورټ نه یو نوی راغو باندې عمران خان په ځینې کیسونو کې سره د میرمن پیش کیږي چې په هغه کې احتساب عدالت ته هم دغه پیشي پال کادر ټرست کې دا چې بای ګرنی ولې شوی مو او بل د توشه خانه ولا کیس هم دی.
اسلام آباد طاهر خان او زمون خبريال چې بیګا د پاکستان موقتی ولسمشر په نیب آرډیننس کې کوم بدلون فرمان جاری کړی دی، او بیا هم نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان په ځینو مقدمو کې عدالتونو ته هم حاضری کی په دغه دوړ موضوعات یې مونږ ته معلومات راکول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د کوز جنوبی وزیرستان د انګورو ډې او شاوخوا اوسیدونکي ګیلمند چې افغانستان سره پر پوله د دوی د تګ او راتګ او تجارت په برخه کې د پاکستان حکومت بندیزونو دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دوی په خبره پر دروازه د تګ راتګ پر مهال په اوږدو کتارونو کې ولاړ تر ډېره وخته انتظار کوي. دوی خپل بلې وستونځه د انټرنیټ د نشټوالي هغه یادوي چې وايي مجبور دي په خپل موبایل ټلیفونونو کې په افغانستان کې د فالو مخابراتي کمپنۍ او سیمونه وکاروي. د وزیرستان چارواکي د ستونځي منی وايي چې په پام کې دي او د حل لپاره به هڅه وشي. د اشتیاق مسید رپورټ ورو
پدې کې پراکشه د انګور اډا سیمه او سیدین کای دین محمد مشال ریډیو تا ویایي
دلته د انګور اډه په تاګو تاګه ځکه چې دا مزه وزید چې کیندې ځنه خلکو بارډر ونو دي دا او پلارینې پوسټي کورینې دوا جدي کنه اې دا تر سخت ستونزې دي چې دوی د ګنټې په انټرې کې خالي تروي کله کله دې ته هم تبان کو داخل د سخت مشکلات سره مخ مخ تا او بل انګور اډه کې نتورک هم ستاسو داخل چې کیندې دا د افغانستان چې کیم افغان دي سیند هغه نتورک کې ملاوي چې کیم دې بارډر د خلکو په تور شپه کې ستل راځي په نن ته ولات نشه کتنګ چې په تور خم باندې دا یا په چم
دی انگور اڈاو سی دن کی پخپلا سیمک شے نور دیکی مشکلات سر مخومخ دی پدگی براک شے دی محمد رسول خبر ہم وروائی
انگور اڈا بادر علاقہ جو خدا جلا محروم میں پتشوی جو بجلی در تا مشتا او انا پر ارازی پر اغلی دو دلا تا مشتا نرو کا لیا درو سوالت مشتا لیٹور دی مشتا دو پاکستان کلا گتلا جائے پہار پنچ کلا گتلا جائے نا دلتا دی سرشتا نا پی سرشتا نیش خدا آگا
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ او د سیفران سٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین مولانا جمال الدین مخیتا د انگور اڈا اس دن کی وشتن شیشوے اغوئی و ویل
جواب طلب کی نو انشاء اللہ افغانستان نیم په پاکستان شدای وانګیرا دغه په ورک شنه جای دی نه دی ورې په برمل شنه جای دی نه دی ان شاء الله تعالی کډمیز کمیټه په تر سره دا کاوش کوشش کوي.
د انګور اډا اوسې دین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه حقوقي زر ور و نه راسول بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې با مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
پروند پاکستان د ونډو په بازار یا سٹاک ایکسچینج کې د کاروباری اونۍ پر لومړی ورځ انډیکس تر 2400 نه بره وخوت. د اقتصادي چارو ځینې پوهان د دې علت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون یادوي چې له مخې به هغه اداره پاکستان ته 3 ارب ډالر پور ورکوي. خدا پوهان زیاتوي چې تر دې تړون وروسته به اوس حکومت ته نورې سختې فیصلې کول وي. دا چې د تړون د پاکستان د اوسنی یا هم تر ټاکنو وروسته د نوي جوړیدونکي حکومت لپاره کوم چیلنجونه له ځان سره راوړي دي، دا به د نیاز علي په دې رپورټ کې وورو.
اقتصادی پوهان او پانګوال د پاکستان د ونډو بازار کې کاروبار خکېدلو علت د پاکستان د نړیوالی مالیاتي ادارې IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون خای او وایي چې د دې تړون سره د پاکستان د دیوالی کېدو خطر وزنډی ده، خو دا د پاکستان د کمزوري اقتصاد د خکېدو مستقل لار نه ده. د پاکستان سٹاک ایکسچینج یو ډایرکټر او په کراچۍ کې پانګوال زبیر موتیوالا د جولای په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل
چې IMF نه هم سره کانټاکټ کړلیا
دی، وایي چې IMF سره تړون وکړو، نن دا کاروبار خای چې موږ دې ته څومره اړتیا لرله. د ونډو بازار کې نن کاروبار د خای چې د IMF پروګرام د پاکستان د پاره څومره ګټور دی. د پاکستان د کمزوري اقتصاد د پاره بل لار نه و، او دا تړون چې نور څومره د زنخ کار کېدو زیانې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته وو، او کدا تړون نه وشوي نو پاکستان د دیوالې کېدو په لارې وو.
دین نه یوګي ته پاکستان ډیفالت کی طرف جا سکتا ہے.
د پاکستان د ونډو بازار چې د لوی اختر د چټیانو وروستو د جولای په 3 کاروباري اونۍ پیل شو، د سره د سلو کمپنیانو پوینټونه 1,4525 خلصتو، د رومبای روزي د کاروبار د ختمېدو پورې پکې 2,4444 پوینټونه اضافه شوي. دا په داسې حال کې چې درې روزي وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو د نړیوالی مالیاتي ادارې سره د سټاپ لیول تړون شوي. په 12 جولای با د بورډ غونډه کیږي او د هغې وروسته به پاکستان ته پیسې راتلل پیل شي. بلخوا پاکستان کې د پیسو بدلونکو د اتحادیې جنرل سیکرټري ظفر پراچا بیا د جولای په 3 مشال لیډیو ته ویلي د جون په 3 سټیټ بینک او نور بینکونه بندو. خدای IMF سره د تړون وروستو په آزاد مارکیټ کې بیا امریکایي ډالر 8 روپۍ ارزان شوی، او په آزاد مارکیټ کې چې ډالر د اختر نوړان دی 209.8 روپۍ وو، د جون په 3 بیا 209.8 روپو ته راښکته شوی دی. ظفر پراچا وایي دا سیخکاری چې ډالر به تر 40 روپۍ ارزان شي، خو د اوږدې مودې دپاره په کمه بیا په ځای ساتلی ګران دي، ولې چې د ملک مجموعي اقتصادي حالت ډېر خنده او په ملک ډالر نشتا او روپی له سخت فشار سره مخته. بلخوا اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق نه پوښتنه وکړه چې د IMF سره د 3 ارب ډالرو شوی تړون به پاکستان ته سمدستي څه ګټوي، او آیا د دې سره به د پاکستان اقتصاد په مستقل توګه خوشي؟ نو نوموړي وویل
یو ډیوریبل یعنی پایدار یو مستقل لانگ ٹرم ګټه نه ده او نه دا حل دی، دا یو شارټ ٹرم اکانومي چې دغه هغه ته یو لایف لاین موږ ویلی شو چې دا مې نو شو رسکو کړی ښه IMF خپل رول نه ورکو، نو دا د پاکستان په ګټه کې ده او دغه ریفارم چې دی په دغه باندې عمل وکړي نو دغه موږ ویلی شو چې دا یو پایدار حل ته به پلی شي پاکستان اکانومي.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه جرنالیست وکیل رحمان بیا وایي اوس به پاکستان لا د IMF پروګرام سر رسول هم بھی
مستقل چه دینو فائدہ با آغا صورت کی حاصلی دی شی چه کم موجوده حکومت تی یا دینا پس چه کم حکومت را روان دی چه آغا بیا دا سی پالیسیانی او دا سی طریقے سرا اقداماتو کی دا آغای پا نتیجہ که چه خپل معاشی چه کم خرابیانی دی ختم شی.
دا وکیل رحمان پو وینا چه دا IMF دا پروگرام دا پارا سخت فیصلی کول دی، باید چه دا حکومت نگران حکومت او بیا دا ٹاکن رستو چه نوی حکومت رازی فیصلی بدا سنگ کوی، که سخت فیصلی وشوی اقتصاد بخشی، او که د سیاسی ګټو لپاره سیاسی فیصله وشوي نو د تیر پسیر نقصان به د پاکستان اقتصاد توی. د IMF سره د 3 ارب ډالرو تړون تر سره شوی، پراتونکو نه همیاشتو کې به پاکستان ته 3 ارب ډالر ملاويږي، چړمبه قسم به 1.1 ارب ډالر په روانه میاشت کې ملاوشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري، ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په پاکستان موسمیات محکمې پرون په یو بیان کې په خیبر پختونخوا کې د روانې جولای میاشت تر 8 نیټې پورې د صوبې په یو شمېر سیمو کې د تیز باران او سیلۍ امکان څرګند کړی دی. د ادارې په خبره د میدانی سیمو په خوړونو او سیندونو کې سیلابونه هم راوتلی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ڈی ایم اے هم پرون په یو بیان کې ویلي چې د صوبې د ټولو ضلعو انتظامي افسرانو ته د زیات باران او یا هم سیلابونو په صورت کې خلکو ته د فوري مرستو رسولو لپاره هدایت جاری کړي دي. په دغه اړه دوی یو پلان ورسره شریک کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا موسمیات محکمه تر مخه دا دریم جولای ماخام نه تر اتم جولای پورې د ملک تنور برخو په شمول گلگت بلتستان او خیبر پختونخوا کې تیز هواګانو سیلی بارانونو او سندونو کې د سیلابونو راتلو امکان دی چې ځانونه هم اړول شي. په دې اخله باندې د پاکستان د موسمیات محکمه په لاهور کې مشر چودھری اسلم مشال لیډو ته وایي
غریزو سیمو کې د سیلابونو راتلو خطره ده چې ورسره به لاندې علاقو کې اوبه جمع کیږي او نقصان کولی شي. نو چې کومې غریزي سیمې دي لکه مری، ګلیات، دیر، کشمیر او شمالي علاقه جات، دلته د سیلابونو نه علاوه د ځمکې د خویدو هم خطر شته. نو سیلاریان دي دغه سیمو ته په دیش پور وزو نزي او دغه طوفاني بارانونو له وجې کمزوري او زړې ودانۍ غټې ونې راغورځېدي شي
او اسمه جو بڑے بڑے درخت ہیں جیسے وہ جڑوں سے اکھڑ سکتے ہیں.
در پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کے دا قدرتی افتونو دا نظم ادارے ویان انور شہزاد دا جولائی پا دریما مشال لیڈو تول چی دا موسمیات محکمے دا خبرداری الرٹ ورستو دوی ٹولو متعلقہ ضلعو تا یو وار بیا ہدایات کړی دی چی په غریزو سیمو کې دا سیلابونو، طوفانی بارانونو او د ځمکې د ښویدو له ویرې خلق خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
ټولې ضلعي انتظامیې ته الرټ جاری کړی شو چې د بارانونو دوران د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره دی چمتو سي او ټول موجوده مشینري او دستیاب وسایل یې هم چمتو ساتلې شي. د موسم صورتحال نه سیلانیان په وخت خبر ساتلو هم هدایت جاري کړی شوي. همدغه شان کروندګرو یعنی کسانو ته هم ضروري احتیاطي تدابیر جاري کړی شوي. عوام د څه قسمه بدې پیښې اطلاع زموږ فری هیلپ لاین 1-00 باندې ورکړي.
تیزو بارانونو له وجې په پیښور، چارسدې، نوخار، مردان، بنو لکی مروت، کرک، ډیر اسماعیل خان، دیر چترال، سوات او نورو سیمو کې سیلابونه هم راتلی شي او کچه ودانو د بجلی ستنو او خارونو کې لګېدلې غټ غټ اشتهاري بوډونه او ونو ته هم زیان رسول شي. دغه ډول سیلانیانو لپاره هم خصوصي هدایت جاری شوي دي. د پامړ د 13 میاشم تیزو بارانونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د چتونو او دیوالونو را پرېوتو پیښو خوشا ډیر شنه سیوا کسان وژلې او یو نیم سلنه زیاتې ژوبل کړی وو چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. دغه ډول یو شمېر ودانۍ هم لنګې کړې وې. پی ډی ایم ژمنه کړې چې د ټولو مالی او ځاني ځانونو معلومات راټولولو پس په اغېزمنو کسانو سره مالی مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان سینټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی وړاندیز کړی دی چې د هیواد د ستونزو حل لپاره باید د صوبو شمیر زیات شي. دغه په خبره په هیواد کې باید لږ تر لږه نه صوبې وي. د پاکستانی ډان ټلویزیون سره د وړمې ورځې په مرکه کې اپریدی زیاته کړې چې د نو صوبو جوړېدا به د انتظامی چارو سرته رسول اسانه کړي. په پاکستان کې د نو صوبو جوړولو غوښتنه نوې نه ده، خو د سینټ د مرستیال چیرمین دا وړاندیز دا ځل د ملت پال ګوندونو له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. تفصیل د راشد خټک په دې رپورټ کې وړو.
د نورو صوبو د جوړولو په اړه د سینیټ ډیپټي چیرمین میرزا محمد اپریدی وړاندیز نوې نه دی. له دې وړاندې هم د سرایکی صوبې، هزاره صوبې، د قبایلي سیمو صوبې او د بهالپور ریاست صوبې خبرې او غوښتنې وخت په وخت شوې دي او د پلویانو لخوا تحریکونه هم چلولي شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې د نوو صوبو د جوړولو وړاندیز شوی دی. د ڈان ٹی وی سره د خبرو په وخت سینیٹ ڈپٹی چیئرمین او ایل
پاکستان میں جتنے زیادہ صوبے ہوں
پاکستان کے جسم رڈیرو صوبے بھی دمر بخی وی د قبائلی سیمو زان لا صوبہ پکار دا، ایبٹ آباد او ہزارہ زان لا صوبہ پکار دا، کراچی زان لا صوبہ پکار دا او د پنجاب نہ دری صوبے جوڑول پکار دی، بلوچستان ڈیر لوی رقبہ لری، بلوچستان نو ہم دری صوبے جوڑول پکار
ہونا چاہیے، بلوچستان کے تین صوبے ہونے چاہیے.
د خغلی اپریدی وړاندیز ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیرتوال د مشال رادیو سره د خبرو اترو په وخت داسې خبرګون وخود.
دغه رنګه په پاکستان کې چې د قومو کم دریز جوړیږي هغه دریز د خرابولو د نادانۍ ته په توګه وزو وایم چې یو کوشش دی چې دا کار د تجویز کړی دی. په کار دادی چې ټول ملک او د ملک ټول قومونه پر دې غږ وکړي چې موږ د چا په تجاویزو خپل وطنونه نور تقسیم ته نه پرېږدو نه یې لکوو.
د پښتنو کمپرس ګوندونه په انتظامی بنیاد د کام د تقسیم مخالفت کوي او په قومي وحدت ټینګار کوي. خو د ژورنالیزم استاد او په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان د خغلی اپریدی د وړاندیز سره تر یو حده اتفاق کوي او وایي
نو دا خبره صحده پورې خو خده کدا موږ د اډمنستریټیو بیسس باندې دا تقسیم مونږ وکړو ځکه دې سره به فائده دي چې انتظامی امور چلولو کې بلګان ته اسانتیا شي. دویمه بدایي چې په دې وجه باندې با پارلیمنٹ کے د سیاسی نمائندگی بہ یو شانتی شی او داغے پوجبا یو صوبے تا بل صوبے بانے با فوقیت حاصل نہیں ہوئی اور دنور صوبو د حقوق و پامالی بن کی گی
تجانگران او سیاسی ماہران وای چې په داسې وخت کې چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی د نو صوبو جوړولو خبره کول به د ملک مشکلات نور هم سوا کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
بلوچستان په شیرانی ضلع کې د درو پولیس سرتیرو د وژنې پر ضد نن په درېیم ورځ هم په جوب کې پرلت روان دی. دا پرلتوال غوښتنه کوي چې په ضلع شیرانی کې د خیبر پختونخوا بلوچستان ترمنځ پر قومي سړک د سرحدي عسکرو چیک پوسټ ختم شي. چېرې چې جولای په دویمه نیټه د پاکستانی طالبانو له لوري د پولیسو پر یو چیک پوسټ د برید په نتیجه کې درې پولیس والا وژل شوي وو. قائم مقام ولس مشر او د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی د قومي احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون په اړه صدارتي آرډیننس جاری کړی. د نوي بدلون له مخه که څوک د نیب د ادارې لخوا ونیول شي نو د جسماني ریمانډ موده به د 14 ورځو پر ځای 10 ورځې وي. د نوي صدارتي آرډیننس له مخه که کوم ملزم د احتساب د قومي ادارې سره په پلټنو کې تعاون یا همکاري ونه کړي نو د نیب د ادارې چیرمن د هغه کس د ګرفتارۍ امر کولی شي. پاکستان او جاپان د تجارت، سرمایه کاری او انفارمیشن ټیکنالوژي په شمول په مختلفو څانګو کې د دوه اړخیزه همکارۍ په لاد یاتولو اتفاق کړی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جولای په 3مه په ټوکیو کې د خپل جاپانی سیال هایشی یوشیما یا سارا په ګډه خبري غونډه کې وکړه. د پاکستان د موسمیات او قومي ادارې په هیواد کې د جولای له 3مه نه تر 7مه پورې د پشکال د بارانونو د شروع کېدو پیشنګوي کړې ده. د جنوبي وزیرستان د انګور اډي ولس وایي چې په سرحدي دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا بندیدونو له وجې د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله په ساعتونو انتظار کوي او په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشري کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. د سرمشري د په هند کې جوړیږي. کوید د دوشنبه په ورځ یو دل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړې د حل لپاره خبرې وکړي. دا وختونه ورستو له هغې شوې چې ایران په خلیج فارس کې د قدرتي ګیس د ذخیرو په یو متنادی سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه اوس په بل موضوع ته راشو. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د هغه هیواد حکومت 350 کسان اعدام کړی دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا رادیو فردا څنګه ته ویلي چې په ایران کې د تورونو کسانو اعدامونه ځکه زیات شوي چې حکومت غواړي له دې لارې په خلکو کې ویره خپره کړي او غوښتل حکومت ضد احتجاجونو لاس واخلي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم پانسي شوي چې په 300 میاشتو کې په حکومت ضد لاریونو کې برخه اخیستې وه او په بیلابیلو تورونو زندان ته اچول شوي ول. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
ایران د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 350 ډیر کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ډله کې څه باندې 200 تنه د مخدره موادو په جرمونو بندیان وو. د راپورونو له مخې ایران د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو له فشارونو سره سره د لږ تر لږه دریو وروستیو کلونو په نسبت سږ کال په بېساري کچه د اعدامونو شمیر زیات کړی. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د آزاد اروپا راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه اعدامونو په اړه زیاته کړه.
دغه 350 کسانو له ډلې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان ته په خپل راپور کې یادونه کړې یوازې 340 مورد رسمي رسنیو اعلان کړي او پاتې نور موارد موږ د غیر رسمي منابعو څخه ترلاسه کړي لکه د اعدام شوو کسانو د کورنۍ غړي، وکیلان، د زندان سرچینې او په غیر رسمي توګه خپل قضایي سیستم. نو په همدې اساس موږ فکر کوو چې اصلي شمېر سل په سلو کې دغو چې موږ یې خبرو پورته دي، خو ویلی شو چې زموږ ارقام د حکومت د ارقامو په مقایسه واقعیت ته نږدې دي.
محمود امیری مقدم وایي د ایران حکومت د خلکو په تیره بیا هغو کسانو د ویرولو لپاره اعدامونه زیات کړي چې د حکومت ضد لاریونو کې برخه اخلي. که څه هم ښاغلی مقدم ویلي په څه باندې 350 اعدامیانو کې له 200 زیات کسان د مخدره موادو په جرمونو نیول شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مقر په ناروې کې د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې زیاته کړې چې د 350 اعدام شویو اتباعو له ډلې د یو او یو بلوڅ اتباعو نمونه لیدل کېږي او پر 206 کسانو د مخدره موادو جرمونه تړلی وو. دغه راپور کې د ایران د سیاسي اعدامونو یادونه هم شوې او ویل شوې 15 تنه ایرانیان په مظاهرو کې د ګډون او 2 تنه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام شوي. په راپور کې د محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدامونه او هم د ایرانی پوځیانو په وژنې د تورنو صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی اعدامونو ته اشاره شوی چې د ایران د خلکو له اعتراضونو او د نړیوالې ټولنې له کلک مخالفت سره سره حکومت دغه کسان په دار وځړول. ایران د بشری حقوقو سازمان په خپل راپور کې د یو شمیر دوه تابعیت ایرانیانو اعدام ته هم اشاره کړې چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. سږ کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو ترمنځ لږ تر لږه شپږ افغانان هم شامل دي. تیر 2022 کال بیا د 1400 افغانانو د اعدام پیښې راپور شوی وي. د راپورونو له مخې ګڼ دغه اعدام شوي کسان د فشار او شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي او د بشري حقونو پراخې سرغړونې بندې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
افغانستان د کونړ د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند د نورو لمړنۍ وسانتیا او د نشټوالي ترڅنګ پر وختي برخه کې هم لګړنو ستونزې شکایت کوي. دوی د طالبانو د حکومت لمسولو او چارواکو پر وختي برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کوي. بلخه په کونړ کې د طالبانو د حکومت د وختي چارو مسولین د یادې ولسوالۍ د خلکو د وختي ستونزو د حل ډاډ ورکوي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څنګه چې لازمه ده دوی ته په روغتیایي برخو کې خدمات نه دي وړاندې شوي. دوی په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د روغتیایي ستونزو د حل غوښتنه کوي. د نورګل ولسوالۍ د شولت درې اوسیدونکو ایاز خان وایي د ژوند د نورو لمړنیو اسانتیاو په نشوالي سربیره د روغتیا پوهنې بیارغونې او نورو اړینو برخو کې لپامه غرزول شوی دی.
نو دا مریضان په وګو یا جنازه کې یا په گاډو کې نو د سرکم لګ مشکل شته دی. خدا به یا څوکۍ ته یا صداباد ته چې غسره ته هلته انتقالونه ډیر د ستونزو مشکل سره زموږ د ولس مخ ته جدل تکنی لګ نشته دی.
د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او له مسؤلینو او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې روغتیایی برخه کې دی ورته زیات پام واړول شي. د ینامولا په نوم یو تن وایي
چې اجل مری شي پوګي وړو دا سرګه پوری پوګي وړو اغل ته سرکم خراب دی او به ګاډه راغوړو ګاډه راغوړو ته ناشتي شپک ساته یا وساته بعد ګاډه ورسیږي هغه نو روسه به مریض بار کو به خیوی ته یا نورګل ته ورسونو یا لاره کې مریض وفات شوی او یا چې دینو دا ته رسیدګي وشي نو ډیر مستون سره منګم.
په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت روغتیایی چارواکي هم په نورګل ولسوالۍ کې د روغتیایی خدماتو په برخه کې پرتی ستونزې مني او د حل داډي ورکوي. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس مظفر مخلص وای په کونړ کې د روغتیایي ستونزو د حل په برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړي چې لمخې به تر ډیره په نورګل او نورو ولسوالیو کې د خلکو روغتیایي ستونزې راکمې شي.
څومره امکانات چې موږ ته په لاس باندې راغلي دي هماغه مستحق خلک چې دي هغې ته مو په خپلو ساحو کې روغتیایي مراکز پلان کړي دي. چون په دې وروستیو کې یو فیصله په دې باندې شوې وه چې دغه ایم ایچ ټیز یا موبایل ټیمونه یا سیار کې دینکونه دا په فکس باندې تبدیل شي. نو اوس هم په دغه باندې کار روان دی چې دغې جملې نه یو داوري به وکمه د آی ایم سي موسسې چې دلته په کونړ ولایت کې وو موبایل ټیمونه درلودل چې هغې جملې نه څلور په فکس باندې بدلېږي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې زیاتره اوسیدونکو په درو او غرییزو سیمو کې ژوند کوي چې د ژوند د نورو اسانتیاو له نشوالي سربیره په روغتیایي برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي. دوی د روغتیایي مرکزونو د زیاتوالي، پوهنې، بیارغونې او نورو اړینو برخو کې د طالبانو د حکومت او نورو مرستندوی ادارو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په خوست کې د کرکټ د پرمختیايي ادارې په بلنه د ورزشي خبريانو نړیواله ورځ ولمنځل شو. دغه برنامه تابع کونکو ویلي مخه د بیلا بیلو لوبو د ورزشکارانو ترمنځ د همغږي ډیرول او د ورزشي خبريالانو ستونزو ته د حل لارې چارې لټول دي. د ورزشي خبريالانو نړیوال ورځ په لومړي ځل د 1904 نوم زیږدیس کال د جولای پر دویمه د ورزشی رسنیو د انجمن لخوا ونومل شو او لاغ وروسته هر کال په همدې ورځ په یو سلو شپیتو غړو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د ورزشی خبریالانو د نړیوالې ورځې د نمانځ غونډې ګډونوال وایي سپورت د خلکو په هڅونه او د ورزش د برخې د پرمختیا په کار کې د رسنیو د ورزشی خبریالانو هڅې ګټورې او اغیزمنې تمامې شوې دي. دوی له ورزشي ادارو او فدراسیونونو، اولمپیک کمیټې او له کرکټ بورډ غواړي چې د رسنیو د ورزشي خپرونو هر اړخیز ملاتړ وکړي. ورزشي خبریال ایوب یاد مشال راډیو ته په ټولنه په ځانګړي ډول رسنیز ډګر کې د ورزشي خبریالانو د رول په باب وویل.
خلک له لوب سره آشنا کیږي او خلکو ته د دې زمينه مساعدهږي چې دوی د خپل روغتیا په خاطر باندې ورزش ته تشویق شي او همدا ډول موږ تاسو په نړیواله کچه باندې وینو چې د افغانستان نوم روښانه ساتلی. دا د همدغه ورزشي خبریالانو برکت دی چې نن په افغانستان کې ورزش ډیر پرمختګ کړی دی او خلک ورزش پیژني، لوبې پیژني، د لوبې په هر اړخ باندې پوهیږي.
که څه هم له لسګونو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو شمېر لوبې دودي، خو تر کومه چې معلومیږي د سیمه ایزو رسنیو ډېره پاملرنه کرکټ ته ده. ورزشی خبریال شاهد الله زواک وایي
یوازې کرکټ او فوټبال نه دی، د دې سره په څنګ کې نورې ورزشي لوبې دي چې هغه د ورزش په برخه کې راټولې دي، چې په هغه کې ځغاسته ده، نیزه بازی ده، بوکسینګ دی او لمبو وهنه او نورې لوبې. هغه چې د افغانستان لوبغاړي پکې مصروف دي، په افغانستان داخل کې لوبې کېږي، هغه ته باید خبري په خاخ ورکړي.
ورزشی خبریالان د دوی مسلکي ظرفیت لوړونه، مادي امکانات، له لوبډلو سره همغږي او په رسنیو کې د لوبو د خبرېدو لپاره کافي وخت له خپلو مهمو اړتیاو څخه یادوي. ورزشی خبریال او د کرکټ د برخې او مبصر بهار سمسور ویل
په هیواد کې ورزشی خبریالان هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. په تیر کې یو څه ادرسونه وو چې د ورزشی خبریالانو په برخه کې به کار کوو، ولی په اوسني وخت کې اړتیا ده چې ورزشی خبریالان هم سپورت او تشویق شي تر څو ورزشی خبریالۍ ته په منظمه توګه باندې کار شوی.
بلدوری ته د خوست کرکټ د پرمختیایي ادارې مسؤلین وایي چې ورزشی خبریالانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د یادې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل اکبر علي سمون وویل
په ټوله کې له دغې ورځې نمانځلو هدف همدا و چې ورزشی خبریالان او د خوست کرکټ ادارې ترمنځ همغږي رامنځته شي، د خبریالانو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. په تېر کې هم ورزشی خبریالانو ته د افغان کرکټ بورډ له لورې روزنیز ورکشاپونه دایر شوي او پلان شته چې په نږدې راتلونکي کې د وزارت لوړونې په برخه کې روزنیز ورکشاپونه دایر شي.
یاد دیوی سره دې چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې له لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رسمي او غیر رسمي لوبې دودي او بیلابیل کسان په تمرینونو بوختي، خو ورزشکاران د مسلکي زده کړو او د لوبو لپاره د میدانونو او وسایلو په برخه کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ تر پرون ورځې پورې په لوی اختر کې د زیاتې غوښې خوړو له وجې تر 300 زیات ناروغان د پیښور بیلابیل روغتونونو ته وړل شوي ول. د یو هسپتال د انتظامی په وینا تر شپږ سو زیات داسې کسان هم هسپتالونو ته د درملنې لپاره وړل شوي چې د قربانۍ سروایو په لتو یا هم د هغو د غوښو پرې کولو پر وخت په چړو زخمي شوي ول. ډاکټران وایي خلک باید د غوښې په خوراک کې له احتیاطه کار واخلي او د خوړو او د خپل چاپیریال د صفایي خیال وساتي. د عظمت علي شاه رپورټ.
غټ اختر کې د غوخې د زیات خوراک له وجې د پیښور هسپتالونو ته له 300 زیات ناروغان راوړل شوي دي. د هسپتال انتظامی په وینا چې زیاتره ناروغان د درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي دي. د خیبر ټیچینګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د قربانۍ په وخت جوبل له 300 زیات کسان هم د درملنې لپاره هسپتال ته راوړل شوي دي.
د سارو وهلو چړو چاکوانو زخمیان تقریبا 300 سلیر شتنه هم هسپتال ته راوړل شو او 300 هغه تنا چې کم د مسموم خوراک له عمله هسپتال ته راوړل شو او هغه ته رومبنی چې کم علاج او ورکړ شو او پس تغوی واپس کوړه او لګل شو.
دا پی خبر کې ټی ایچ هسپتال ډاکټر مدثر افریدی مشال ریډیو ته ویل چې باید د خوراک نمخ کې د صفایي او مقدار خاص خیال وساتل شي.
بندا خېټه خراب شي او الټیانی ورزي او د اوبو کمی بیا راشي په انسان کې د مالګې کمی راشي دا غي د وجې نبیا ګردي اکثر فیل شي. نو په کار دي چې کلم مونږ خوراک کوو چې دا غي د صفایي خیال مونږ ساتو، د غوښې استعمال چې کوو چې هغه په صحیح طریقه دا غي پخلی شوی وي، بالکل صفا خوراک وي، او دا غي سره چې کوم سلاد مونږ استعمال او پکار چې دا غي د صفای خیال هم ساتل شي وي نو د سره په دې کیسز کې په دې اکیوټ گیسټرونټایټس کې سونو کې کمی راځي
د لیډی ریډینګ هسپتال انتظامی وای چې غټ اختر کې ورته د سارو د قربانې په وخت جوبل سلور او یا کسان او د زیات خوراک لوجي په مختلفو بیمارو کې اخته لزرو زیات کسان هم د درمل لپاره راوړل شي چې لمخ کې نه ورته ټولي اسانتیاوي برابرې کړې وي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو دا
اردن کو دا وقت لکونه پښتانه د نړۍ په مختلفو وادونو کې ژوند کوي په دوی کې ځینې له مجبورۍ او ځینې د ښه ژوند په تلاش کې کړه شوی دی خو خپل د خړپوسو وطن پر خودل او په پردی وطن کې آبادیدل یو ډیر لوی چیلنج وی خو لدې چیلنج سره هغه ته د ښه ژوند داسې موقع هم په لاس ورزی چې دا وی په خپل وطن کې ترلاسه کول ممکن نه وی د مشال ریډیو خبريال عبدالحی کاکړ په اروپایي هوادونو کې د میشتو بهرنیانو په تیر پښتنو ته د ورپېخو دغه چیلنجونو او موکو په اړه د برتانیا سفر کړی او دغه ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی چې په یوې سندره پیلېږي
مسافری دلگیر است دلگیر است این مسافری دلگیر است و مثل یک شب سیاه تاریک است تاریک است این مسافری
سلور کال اوسو چی عبدالقیوم ترین لغپلی مرمنی هینا کرگر سرا پا لندن کی جوند کمی و چی کل ایز ما پا فرمایش پا دری جبا دا مسافری دا غاز سندر را تزمزمک را نمات احساس و سوچی دا دزلا آ فکر قسم پا خپل لرنی وطن افغانستان کی میشتی
الهی کاش با ملک خود برگردیم با ملکی که زندگی را سر کردیم
ما نمیشه وقت اینجا خبرهای افغانستان میشتیم از مردم افغانستان نورگو هستیم چی میگذر خیلیم
زه تل در افغانستان پر خبرونه گورم چه حالت در خلق و حالت سنگره پا دیزان پا حول غارم چه چلور کال اولان دی چه دل تر اغلیم نو حالت پا وطن کی وضعیت چون رضیت بدل شده زمان نیم زلو همیشه حالت وی لخپل کورنی سرا پا تلیفونی تماس کیم دا حالت می خفه کوی وجه داده چه حالت لو شویم دو دستور می حل تده خلق پیژنم دوستان لرم زړه می غواړي چې په وطن کې می آرامي راشي او ورسیم شم دلته په لندن کې چې څومره کار کوم دا غي 15% که په وطن کې وکړم نو ژوند به ختیریږي
50% د وطن په کې
دور از چمن فتاده دور از چمن دور از وطن بمانده مثل یک گلی که هیچ رنگ ندارد مانند یک ملک که فر هنگ ندارد
کار نلرو کنه چیم نلرو به لارو دا ارمونیم اخستلا به بده دا سندر ار وقت ویلا او منگ دیر وقت مور پلار سر تیر کو به بده چی دا سندر شروع کرده به مور پلار سر جدر
د بی وطنی د اشبر خفقان یوازي عبدالقیوم نه احساسوي بلکې د نړۍ هر وګړي چې خپل کلی کور او وطن پرېږدي نو شایي د ژوند تر اخري سلګي پوري د بی وطنی احساس له ځان سره ګرځوي څوک له مجبوري او څوک بیا د بهتر ژوند په لټون خپل وطن پرېږدي او بل وطن ته کډه کیږي د نړۍ د زیاتره هیوادونو د یو شمیر وګړو په څیر لوی شمیر پښتانه هم د محل په عرب او اروپایي هیوادونو کې مسافر دي کله چې یو څوک له خپل وطن بل وطن ته کډه شي نو په نوي وطن کې د سترګو په عرب کې پردای شي نوې لارې کوڅې نوې شي دود دستور ټولنه خواړه بدل شي بلکې په نوي ځای کې ژوند کول ورته یو لوی چیلنج وګرځي
کلینر اغلو نریغونه کلو اغینه دمر لوی جمپ مونږو کوچ یو کې تراخ بل خلک بل جيبه بل کلتور
چا خبر چا سر نو کن استاسو چکم پڑوسی دے گاؤنڈی دے اگتا سر خبر نے کی لس کالا سر خبر نے وکر مونگا حریان شدا کم ملک تم گرا غلو پاکستان مونگا علاقوں کی خو خلق ملاوی گی یار سری سو پیجنے ہونے پیجنے ٹول دا سر ملاوی گی جو عجیبہ ہونے دا مائی اللہ تام گم زتا رغلو مونگا خپل پلار تے مونگا واپس رہو نظم اپ لار ماتا چ بچنے تا ملک دی خیدے کی تعلیم تے ینگ تعلیم طالب پر دی سکوپ تے دی انٹیلیجنٹ بیا زم مونگا پلار مونگا تلا سر اگر چنا دا ملک خیمہ لا ٹیکنو مونگا من کی تا انگلش پراتل بار وے زم خلق بول چدا پاکی دول بار او با سید دول پیسے ور کے اگوی چدا امیگریشن دے دی ملک کی بڑے پرابلم شروع کی دیلا پار دے خلق کو واپس بس او زم دکان نہ بس زو زم کول کی پیٹرول نو بم گوز خلق مل دیر حل حالات لیکن زم پلار ای ویژن دیر کن جی اگوی دا ملک تے گبراوی گم کدل تا چا جیل ہوں تلاڑ شان تا سر بڑوڑے موڑے بلاوی کی غم کوے اور دیر اگوں کانفیڈنٹ رو کے چیتا سر دا غم کوے دا ملک دیر خدے تلتا انصاف تے تا سو بکامی بھی مو دے خپل دے پلار خبر وارد لا الحمدللہ نے مگر ٹول بچی کو سیٹو کامیاب دی
دا بشیر حمید خانو چې شاوخوا 50 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا لمن سیری څخه برتانیې ته کډه شوی وو. د مور او پلار لا د مخه په لندن کې اوسېدل. کله چې بشیر حمید خان له پاکستانه برتانیې ته ورغلی وو نو د نن په مقابله کې هغه وخت په برتانیا او نورو اروپا هیوادونو کې د بهرنانو شمیر کم وو، خو نن تصویر چورلاټ بدل دی. زه په دې ټرین کې ناز د بندر له مرکزه څخه په سیون کینګز سیمه کې د پښتنو یوې حجرې ته روان یم. په ټرین کې انګریزان د نشت برابر دي. په دې کې افریقایان، هندیان، عربیان، اروپایان، مطلب د هر نسل سړي ښځې او ماشومان سفر کوي. د هنګو د آصف خان په دې حجره کې د هرې جمعې په شپه د هغه ملګري راغونډې شي. نن شاوخوا دولس پښتانه راټول شوي، ځینې پکې د بلیرډ لوبه کوي، څوک تاش، څوک بیا ګپي لګوي. دوی د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو دي، څوک وکیل، څوک د رستوران مالک، څوک زده کوونکی او څوک پکې بل کاروبار کوي. نن په دې حجره کې د هنګو نیم منګشم ناستی د چې درې څلوېښت کاله له مخه لندن ته راغلی وو، نو دلته دومره پښتانه نو لکه نن چې دي.
کلچر او بدل او بے شک او صرف یوز شے تکلیف دا زیات ہو چی مونگ اخپل کسان کم ہو پختانو دل کم ہو دیچر تا پختون بو جمعی راو شو او پختون بے میچے اس رو ایلا نو مونگ ویجو دیر بو خوشحال شو او مونگ ویجو در جبی رو بیسا مونگ زنگ لری شو دا
په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې مشت پښتانه او نور بهرنیان له حکومتي نظام ځکه ډیر خوشاله دي چې د دوی په وینا ورسره د رنګ، نسل، مذهب یا بل شناخت پر بنیاد تعصب او ناانصافي نه کېږي. بشیر احمد خان شاوخوا 50 کال وروسته هم لندن ته په تګ پښیمانه نه دی.
زه خو تاسو ته خبر کوم چې یو کې چې د لینډ اف اپورچونټیز دی. موږ راغلو نو موږ تعلیمونو تر میټرک کړو، تم کو تعلیمونو موږ اور خپل کورونو مو واسطل فائنینشلی موږ بیٹر افو اور زمونږ بچی ته زمالو چې دا پروفیسر دا جی پی بی دا په یو سی ایل کې یونیورسيټی دی، زما جوه کنسلټنټ دی اور زما وړي کې جوه ټیچر. نو دا چې فیسیلیټی وکړي دا اپورچونټی دی ملک کې هر یو انسان لا کلر دی، حکم کلر دی کوم ملک نه راغلی کوتا کې قابلیت دی تاسو ته اپورچونټی تاسو سره سي دی شي. موږ ته بالکل داسې نه لګي چې موږ په پاکستان کې پاتې کیږو او په انګلینډ کې پاتې کیږو، ځکه چې زموږ بچی، زموږ کلچر، زموږ جماعتونه زموږ لپاره فری ازادي ده. او زموږ د یو کې چې پرایم منسٹر ګوره د ایشین خبر حکومت تاسو ته دی والد، او زموږ لارډ میئر چې د صدیق خان دی مسلمان دی، او زموږ چې کوم هیلتھ منسٹر ساج جاوید دی غبي دی بس ډرایور زوی هغه د اپورچونټی رسیدل. نو تاسو کو قابلیت تاسو پرایم منسٹر بور سره دیش دا سيزونه موږ زموږ ملک پاس بل نه.
یوازې پښتانه نه بلکې په برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې د هر هیواد وګړي دومره زیات دي چې دوی خپل دود، دستور او مذهبي ورځې په ګډه لمانځي. ځینې هغه کسان چې په لومړي ورځو کې په برتانیا کې ژوند ورته لوی چیلنج وو، هغه اوس په غیر محسوسه ډول ورو ورو د برتانیا په ټولنه کې داسې جذب شوي چې اوس خپل اصلي وطن کې ژوند ورته کول چیلنج دی. د سوات ریمشا چې څلورویشت کاله مخه برتانیا ته تللی وو
اوس له دغه سی یو کیفیت سره مخامخ دی.
خپل زیات کوشش دی چې یاره زده په خپل وطن کې پاتې شمه، خو چډیر شرط وې ملاړ شمال ته کې اول یو هفته بدره ډیر زیات خوشاله هم زکه چې ملګری او یاران دوستان او خپل پروان. خو بیا چې کله دې چا پرچل ته وګورم، لکه لقامیت ته وګورم او لکه بے انصافی ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانی ته وګورم او ناستې پاستې ته او دې هر څه ته بل دلته کې ما سلی رشکار تیر کړنو، لکه دې او دا غزه په دې ژوند کړي غټ پرخته دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بای دلته میرا وری. نو ما سوسو پیرې په دې خپل تیرو لستاو کالو کې دا کوشش وکړه زه دې الته کې لاړ شم او دا ژوند خپل الته تیر کړم، لاړ شم کوشش وکم بیا ناکام شم واپس دلته بیا راشم.
د برتانی او اروپایي هوادونو په ټولنیز ژوند کې د ورګډېدو یا مدغم کېدو یو څرک د داود مندوخیل په دې خبرو کې مشکاري چې شاوخوا څلور وشت کال لمخه د بلوچستان له پښتون مشتې سیمې ژوب ځخه لندن ته د ښه روزګار موندلو لپاره تللی وو.
کوم زموږ ته فیملی ده، امیجیټ فیملی بم زه وایم، اکسټینډډ فیملی بم وایم، او خاص کر به زه ملګری وایم چې لاغو سره موږ ډیر ګیپ راغلی دی. کار سورزار وخت کوشش وکم دوی سره په ټلیفون خبرې وکم، ویډیو کال ورسره وکم، بل ورسره وکم، که زه زما ډیر شوق کړ دوی سره خبرې وکم، غوزه چې دوی سره خبرې سره شروع کوم خبرې هغه روخ نه اخی. کومې خبرې چې مال دوی سره پخوا کولې چې زما د کالج په ټیم کې دی، نرسۍ په ټیم کې به ما زما ملګرو سره اته اته غنټې، لس لس غنټې، دولس دولس غنټې په یوه ځای موږ خبرې کوو، زهرن موږ په چیش باندې خبرې کوو، لیکن هغه اوس له دوی سره یو غنټه هم خبرې نه سم کولای، کوم هغه ملګری دی هغه زیم. نو د دوی له خوا هم ګیپ راغی، زموږ له خوا هم ګیپ راغی، نو هغه میچ اوس نه سره کړ. نو دغه هم ډېر غټه مسایل دي چې په وطن کې زموږ له خلکو ډېرې زیاتې فاصلې راغلي دي، او دلته چې کوم دی په ویسټ کې موږ دا کوشش کوو چې موږ د مطلب د وطن ژوند وکړو، نو هغه هم په موږ یو ډېر غټ پرېشر دی کنه. هغه داسې نه دی موږ پکس کو، دا موږ له هغه ځای راوړي دي، دا زموږ په لاشعور کې نه اسي. دا درشان
برطانیې او اروپایي واتونو ته کډه سوي پښتانه کولای سي چې د قانوني شرایطو پوره کولو سره خپلې کورنۍ وروغواړي. دا مهال ګڼ شمېر پښتنې کورنۍ د برطانیا په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. د دې برسیره چې په لوی عمر کې کډه سوي کسان د برطانیې په ټولنه کې ورګډ سوي، خو پر دوی ځینې داسې موقع راسي چې د خپل کلي کور په پریښودلو لږ پښیمانه سي. حجی نیم بنگش تر دغه سي حالاتو تیر سوی دی.
زه دلته راغلم یو څو مقام داسې وو چې پکې پښیمانه شول، لکه مونږ والد صاحب چې کوم ده په حق ورسېدو، مونږ ډېر لرې وو دلته کې، تلنګ ډېره مشکله وه چې لاړو جنازه هم شوي وه، او داسې نور زمونږ خوږه خو پروان پردي دا لاړل هغو سره مونږ ملاقات ونه شو. نو دا یو افسوس زړه کې راځي، یاره که هلته مونږ موجود وای نو مونږ سره به وای، او اوسه پوره ده خپل څوک خاندان کې یا داسې یار دوست
عمر کې مسافر سوی د دوی په مقابله کې د هغو کسانو او ماشومانو چې په کم عمر کې کډه سوي یا په اروپا کې زیږیدلي، هغو ته شایي 1% هم د مور او پلار کلی کور نه ور یادېږي. هینا کرګر 14 کلنه وه چې له پېښوره لندن ته تللې وه، هلته یې زده کړې کړي او دا مهال یو تکړه وکیله ده.
فکر نه کوم چې زه به هیڅ کله وشم کولای چې دا ملک پرېږدم او یا افغانستان ته لاړ شم. که مثلا مال داسې چویس هم راکړي چې خپل ژوند پخوانی ریوایز کړي او هلته لاړ شي، شاید وکم، مګم آپشن به مې دا وي چې هغه وخت چې ما هلته تیر کړی دی هغه ریموو کړم او دلته راولم. هغه ژوند نه غواړم بیرته، ځکه دا سوسایټي تاسو ته ریسپیکټ عزت د کلچر قبلولو. مثلا یو څوک چې ړوندي اغه خپل ائیډنټیټی خپل اغه نوم ورکهی اغه ته دړون په نوم باندې خطاب کوي، او دس از رونګ. دا کلچر په افغانستان کې یا په یا کون کونی اغه ته کون په نوم وای، اغه خپل ائیډنټیټی ورکهی لاس نه ارڅی چی په خپل ائیډنټیټی باندې کلم دی ته خطاب نه کوي. او د سوسایټی کې مثلا هر څوک کړون دی کونی ک لاس دی نه ک په خاندې نه یا قسم جوړي ټول یو رقم.
وسم داسې کسان ستا چې د کال یو برخه وخت په برتانیا او یو په خپل وطنونو کې تروي، ځکه چې مسافرۍ د دوی شخصیت په دوو برخو کې ویشلې دی.
بویم در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم، آبم نمی باران است، فارغ ز لب جویم، تنگ است محیط آنجا در با.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونیزه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو